احمد شیبریم د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بریتانیا حکومت دغه راپورونو په اړه چې طالبان په افغانستان کې شزی او نجونو له طبي زده کړو څخه منع کړي ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. حکومت په یوه اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته یې خپره کړه ویلي چې د نرسنګ قابلګۍ او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړې یواځینی امکانات پاتې وو چې له منځه وړل یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یواځینی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی او د طالبانو دا وروستۍ پرېکړه یې یوه بله غمیزه ده. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه اعلامیه نه ده خپره کړې چې نجونې او ښځې له طبي زده کړو څخه راګرځولي، خو د راپورونو له مخې د عامې روغتیا وزارت و جګپوري چارواکي د دوشنبې په ورځ په هیواد کې طبي انسټیټیوټونه دغه په طبي انسټیټیوټونو دغه بندیز اعلان کړ. د طالبانو ستري محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. دغه محکمه نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن وو چې په عام محضر کې له شلو تر نهه دېرشو تورو وهل شوي. درې تنه یې په یو نیم کال تنفیزي بند، څلورم په یوه کال او پنځم په دوه کاله تنفیزي بند محکوم شوي دي. د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو. په بادغیس کې د یوه تراکتور د نسکورېدو په پیښه کې د لږ تر لږه دوو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د بادغیس لپاره د طالبان مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تراکتور پرون ماسپښین په غورماچ ولسوالۍ کې نسکور شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د وسایطو د نسکورېدو یا هم ټکر له کبله خلکو ته مرژوب لاوښتې ده. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ګڼو ترافیکي پیښو اصلي علتونه بلل کېږي. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر اژانسن خبر ورکړ چې پرون د تورخم د لارې شپړس کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک د لارې 28، د نیمروز د وریشمو پله له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 9 د کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپل خوښه ک په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي. له پاکستانه د 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې ز اخراج روان دي او ایران هم د افغانانو د اخراج چټک کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون ویل هیواد به د اړتیا تر وخت د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي. دا څرګندونې داس وخت کې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاغیانو د عملیاتو په وړاندې په مقابله بوختي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمین بغداد ته د سفر پر مهال وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړی او په هر قیمت به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حد دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون وویل چې هیواد باید له هرې حملې خوندي وساتل شي. حسین چې له خپل ایراني سیال سره په یوه کنفرانس کې خبرې کولې، د سوریې تحولاتو ته په پام وویل چې دی یو وار بیا د عراق د قلمرو او سرحدونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. هغه ویلي چې د عراق امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سوریه کې د نوې جګړې پر حل لارو خبرو ته کښېني. وړاندې په خبرونه کې د سوریې د جګړو له تازه حاله تاسو په یوه راپور کې خبرو. دا خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. په دې خبرونه کې به وړاندې په افغانستان کې د روغتیايي زده کړو پر ماسو د بندیز په اعتراض کې د شزینه فعالانو له اعتراضونو خبرو. د دغو مؤسسو له بندیدو سره د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو ته هم اندېښنې په زیاتېدو دي.
ولسوالی خلک د ښځینه ډاکترانو یا د قبیلدانو له نشتون سره مخ دي.
په بدخشان کې د کوکنارو کښت د دې سربېره زیات شوی چې هلته زراعتي مځکې کمې دي.
آبی یا هموار مځکه په ټول بدخشان کې د دونه نتی چې لکه مساقلات یا ولسوالی د هلمند دي.
دا څرګندونه د دې خبرونه په دوهم نیم ساعت کې د سحر کاروان په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د سوریې د جګړو له تازه حاله خبرو. دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د روغتیاي زده کړو په مؤسسو کې د افغان چونو پر زده کړو د بندیز په وړاندې په بیلابیلو بڼو د شجینه مدني فعالانو اعتراضونه دوام لري. په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو خبرو شوي ویډیوګانو او انځورونو کې فعالانو په یو خوله لزنډ پرته د زده کړو په وړاندې د ټولو محدودیتونو پر لرې کولو ټینګار کړی دی. د مدني اعتراضونو ځینې تنظیمونکي او یو شمېر دیني عالمان بیا سپارښتنه کوي چې باید هیڅوک له دې وروسته د اسلامي او ملي مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. تفصیل په دې راپور کې.
بدون قید و شرط آزادی پیام ماست. بدون قید و شرط آزادی پیام ماست.
یو شمېر خزینه مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو ویډیوګانو او انځورونو په خپرولو سره د افغان خوځو او انجونو پر وړاندې د روغتیایي زده کړو د بندیز په اړه اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. دغه فعالان وایي چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خوځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو مخ پر زیاتېدونکي ځپونکي اقدامات ځورونکي دي. د دغه مدني اعتراضونو یو تنظیمونکي ترنم سیدی نن شنبه د ډسمبر 8 رسنیو ته په استول شوی ویډیوي پیغام کې وایي:
جامعه جهانی، مردم افغانستان، زنان و دختران همه باید نړیواله ټولنه د افغانستان خلک خزی او انجونی ټول باید په دې پوسی چې د افغانستان د خلکو لپاره بد پایلې لرلې. ټول باید په افغانستان کې له حاکم وضعیت څخه درس واخلو او د دغې ډلې پر وړاندې ودرېږو څو له لاسته حقونه او ازادۍ مو بیرته ترلاسه کړو.
د افغان خوځو د حقونو یو بل فعال راهله تلاش چې په دغه مدني اعتراضونو کې فعال ونډه لري په دې اړه ازادي رډیو ته وویل:
باید اعتراض کرد او باید صدا بلند کرد، چون
باید اعتراض وکړو ځکه طالبان په واقعي معنا غوړي چې د افغانستان له جغرافي خزي او انجونی حذف کړي، چې د دوی دغه کار غیر اخلاقی دی. له ټولو هغو هیوادونو چې د ازادۍ فکر لري غوښتنه مو ده چې د خپل خويندو ترڅنګ ودرېږي او غږ پورته کړي.
د طالبانو حکومت د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د لیندې د 13مه د انجونو په وړاندې د روغتیایي موسسو دروازې وتړلې. د طالبانو له دغه اعلان وروسته مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بڼو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. یو شمیر فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان مخاطب کړي چې که خزینه ډاکټران نه وینو د میرمنو درملنه بد څنګه کیږي. ځینو فعالانو آن د جدي خطرونو په منلو سره په مخپټي توګه چې خای په افغانستان کې دننه وي خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي او د خپل حقونو غوښتنه کړې ده. د دینی علوم متخصص ډاکټر صلاح الدین سیدی وایي د افغان خوځو او انجونو په اړه د طالبانو پریکړې په هیڅ وجه له اسلامي اصول سره اړخ نه لګوي او باید ټول او په ځانګړي توګه دینی عالمانو پر وړاندې واضح غږ پورته کړي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زمنګا واجبہ ده، د مسلمان واجبہ ده، د عالم واجبہ ده چې په مسند ده، په جانشینی ده، مقام د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې ناز ده او دغه په مصلا کې ناز ده چې ملت ته راهنمایي وکي او کدا راهنمایي ونه کې د مؤاخذه ور ده. نو په دې خاطر باندې دا واجبہ باید اجرا شي.
طالبانو وخت تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر افغان خوځو او انجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. د دغه محدودیتونو وروسته هغه د نیمه روغتي زده کړو په برخه کې د انجونو په تحصیل بندیز دی. کچې هم د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ او تون خبرګونونه راو پرول او د اسلامي همکاري او سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼ نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندښنې ترڅنګ ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د انجونو په وروسته هیلو هم خاوري واړولې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول هیڅ نه دی ویلي.
د زده کړو د حقونو ځینې بنسټونه او فعالان وایي په افغانستان کې په طبي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا زیاته کړي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کمپاین او د ملالې فنډ په نوم بنسټونو د جمعې په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې په دې اړه سخته اندېښنه ښکاره کړه. بلخوا د جنوب ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او د ښځینه ډاکټرانو شمیر هسې هم کم دی او د طالبانو دینی بندیز لا اندیشنې زیاتې کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې خبرګونونه د ډېرېدو په حال کې دي. د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې ښځینه اوسیدونکي وایي وار له مخې روغتیایي خدمتونو ښځینه متخصصو ډاکټرانو او قابلګانو ته لاسرسی خورا محدود دی. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل:
وسم د ډیر ولسوالۍ خلک د خزینه ډاکټرانو یا د قبیلګانو له نشتون سره مخ دي. موږ د لومړنۍ مرستې لپاره هر وخت نشو کولای چې ښار ته لاړ شو په ښار کې خپله درملنه وکړو. خدای چې په د نجونو پر مخ دغه زده کړې هم بند شولې دوی ډېر خواشینې دي. مېرمنې به له ډېرو ستونزو سره په دې برخه کې مخ شي.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي آریا بیا وایي
سړی ډاکټر ته نشي تللی، دا خو ضرورت دی، باید دا خو ویله شي. دا خو داسې نه کېږي، دا ډاکټران به مریضېږي، مړه کېږي. نورو ته ضرورت لرو، موږ خپله تعلیم ته ضرورت لرو. موږ هېڅکله نشو تللی چې نارینه ډاکټر ته راشو، خپل مشکلات ورته شریک کړو، خو نشو کولی ځکه ښځې خوا رقم تکلیفونه لري. باید خپل ښځینه ډاکټرانو ته ووایي تللی شي، خو لږ داسې ځای په ځای نشته دی که نه، لږ داسې لرې لرې دي. باید ښځه یو دفعه میاشت کې ډاکټر ته لاړه شي. ښځه خو ډېر تکلیفونه لري، بیا خو امیدواره مور ډېر تکلیفونه لري. باید نږدې اوسي ځکه چې په تکلیف یې باید سفر هم نشي کولی، زر باید لاړه شي.
د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او په دې اړه لا هم غبرګونونه دوام لري. تازه پرون د جمعې په ورځ په افغانستان کې د زده کړو د حقونو د کمپاین په نوم یو بنسټ او د ملالی یوسفزی ملالی فنډ په بیلابیلو بیانونو کې دا بندیز غندلی او ویلي دي چې له دې بندیز سره به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا لوړه او ناورین به رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان د امیندوارو میندو د مړینې له پلوه په آسیا کې تر ټولو لوړه کچه لري چې په هرو سلو زرو میندو کې د زیږون پر مهال شپږ سوه اته دېرش میندې مړې کېږي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د کمپاین بیان کې راغلي چې دا بندیز نه یوازې د ښځو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې د مسلکي زده کړو د تعقیبولو مخه نیسي، بلکې په ځانګړې توګه په کلیو او لرې پرتو سیمو کې چیرې چې روغتیايي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی له وړاندې محدود دی، هلته نور هم روغتیايي متخصصین کموي. د ملالی فنډ بیا لیکلي چې په ډیرایو لرې پرتو سیمو کې د کلتوري ستونزو له امله کورنۍ خپلې ښځینه ناروغانې یوازې ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو ته ورولي. دغه بنسټ وایي په داسې یو هیواد کې چې لال وړاندې د میندو او ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او هلته چې له لسیزو راهیسې د ښځو د مرګ او ژوند ترمنځ د ژغورنې یوازینۍ کرښه د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شتون دی، د طالبانو دا بندیز به ناورین رامنځته کوونکی وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون جمعه د ډسمبر شپږمه د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ام ایس ایف هم په یو راپور کې ویلي چې د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې په روغتیایي خدماتو کې ډیر ناوړه اغیز وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت.
افغانستان د صادراتو په برخه کې پر پاکستان تکیه وکړي که ونه کړي، وړاندې په خبرونه کې په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو، خو اوس نړیواله موضوع اخلو. که څه هم د سوریې پوځ په دوو جنوبي ولایتونو کې د خپلو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو خبره کړې، خو یوه څارونکي بنسټ او بیاژانو ویلي دغه دوه ولایتونه د سوریې له کنټروله وتلي دي. په سوریه کې له څو ورځو د دولت مخالفو یاغیانو خپل ډلهیز پوځي عملیات پیل کړي چې د جنوب ولایتونو پر زیاتو برخو یې ولکټینګه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ملکیانو او لژکیو پر خوندیتوب ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د سوریې پوځ وایي نن شنبه په دوو جنوبي ولایتونو درعا او سویدا کې ځای پر ځای شوي، خو د سوریې د جګړې یو څارونکي بنسټ راپور ورکړی چې د سوریې حکومت پر درعا او سویدا کنټرول بایللی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن ویلي چې یاغي وسلوالو د جنوبي ولایت درعا پر 90% برخو ولکه ټینګه کړې ده. درعا په 2011 نه دی کال کې په سوریه کې د پاڅونونو عمده مرکز ګڼل کېدی. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو د پوځ او وسلوالو ځواکونو د عمومي قومندانۍ د اعلامیې له مخې راپور ورکړی و چې د سوریې ځواکونه بیرته په درعا او سویدا کې د ځای پر ځای کېدو او د خپلو مورچلونو د ټینګولو په حال کې دي، هغه هم له لرې واټنه د پوځ پر پوستو د تروریستي عناصرو تر حملې وروسته. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي چې په گاونډي سویدا کې د محلي یاغیانو لخوا د ګڼو پوستو له نیولو وروسته د دغه ولایت والی، د پولیسو مشر، د زندان مدیر او د واکمن باس ګوند مشر له خپلو دفترونو وتلي دي. د سوریې د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې په هومس او هما ولایتونو کې له تروریستي سازمانونو د سیمو بیانیول پیل کړي دي. د سوریې د حکومت یغیډلو خپل پوځي عملیات تیر اونۍ پایل کړل چې کلیدي شهرونه حلب او همایونیول او په نږدې شهر هومس کې د پوځیانو خلاف جګړه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن ویلي چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد ونتوانی چې لخپل خلکو سره خبرې وکړي او کله چې په دغه هیواد کې جګړه کم سوي و ځینې مسایل لکه د کډوالو ستنېدلو موضوع حل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون جمعه په سوریه کې د ملکیانو او اقلیتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. بلینکن د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې د اقلیتونو د ډلو د غړو په ګډون د ملکیانو د خوندیتوب پر اهمیت ټینګار وکړ. ترکیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سرګی لاوروف او عباس عراقچی سره په سوریه کې د نوې پیل شوې جګړې پر حل لارو خبرې وکړې. د درې وړ هیوادونه له 2018 میلادي کال راهیسې د استانی پروسی په چوکاټ کې برخه لري او که څه هم په سوریه کې د بیلابیلو جهتونو ملاتړ کوي خو غواړي چې د سوریې کورنۍ جګړې ته حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغې چې د سوریې یاغیانو په کلیدي ښارونو کې پرمختګ وکړ او له دولتي ځواکونو د جنوبي ولایت سویدا زیاتې برخې ونیولې، د سوریې د یاغیانو پوځي قومندان حسن عبدالغنی نن شنبه هڅه وکړه چې د سوریې مذهبي ډلو او اقلیتونو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د ځینو نورو هیوادونو په څیر اردن هم له خپل وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریې ووځي. تر دې مخکې چین د پنځمې په ورځ له خپل وګړو غوښتي و چې له سوریې ووځي او په تجارتي الوتنو کې ځانونه خپل کورونو ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان په اقتصاد کې د ټیټې ودې نقش ښکاری. خودي بانک په خپل نوی راپور کې چې د دسمبر په څلورمه یې خپور کړ خبرداری ورکړ چې دا اقتصاد لننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګند نه ده. نړیوال بانک تر همدې راپور نږدې اونۍ مخکې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان صادرات سږ کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوي دي، چې اصلي علت یې د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی چې په 2018 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه هم جوړ کړه او سجی راډو ته وویل چې له ګاونډیو سره تجارت ډیر ګټور دی، خو شرط یې دا دی چې دا سوداګري عادي روانه وي.
اول د سوداګري موده ډیر کمیږي او کرایه ډیر لږ راځي او نور اسانتیاوي لري، مثلا سری الفساد شیان او پیخور اسخه چې رابر شي راځي افغانستان ته په عین ورس کې راځي. یا د افغانستان څخه د لمدی میوي کې د کمدار څخه لار شي پاکستان ته، یا د شمالي څخه لار شي یا د مشرقي څخه، دا په عین ورس کې الټرسيږي. تر موکینګ ته ضرورت نشته، نور یخشلدار کنټینرور ته ضرورت نشته.
نړیوال بانک له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه، د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون، د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه او وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل غني، او زیاتوي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته د افغانستان د صادراتو یو عمده قلم سکاره وو چې اوس پاکستان د افغانستان د سکرو پر ځای له خپلو سکرو استفاده کوي. د راپور له مخې پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات سږ کال 1.5% کم شوي دي، او افغانانو له دې درکه د کال تر وروستیو نږدې 1.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. حال دا چې په وروستي کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو ډبرو عواید 209 میلیون ډالر ته رسیدلي وو. د ازرخ شافیزی په نظر پاکستان هغه وخت افغانستان پر مالونو تعرفه زیاتوي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکې چن شي.
کله چې سیاسي مناسبات څنګه شي بیا پاکستانیان تعرفي جګی دی میوه په مقابل وو، د لمدی میوه په مقابل تازه میوه او د ترکارایو، او دا هلته په صور ستکیګه لبین زی تباکی، نو دا اکثرا سیاسي چینه لري.
د 2020 کال د اگست 15 مخکې د جمهوریت نظام په وخت هم له پاکستان سره د افغانستان په تجارت کې ستونزې وي. د دې ستونزو د لمنځه وړلو په خاطر په 2014 کال کې د افغانستان د وخت حکومت د ایران او هند له استازو سره د متبادل تجارتي لارې په اړه خبري وکړي، او درې سره لوري موافق شول چې د چابهار په بندر کې به افغان او هندي سوداګرو ته د تجارت اسانتیاوی برابر شي. د چابهار د بندر له موافقه ورسته افغان حکومت تور پوری کړ چې پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو په برخه کې مشکلات زیات کړی دي. همغه وو چې په 2018 کال کې افغان حکومت له هند سره لومړی هوایی دهلیز پرانست چې تازه وو چې میوه هند ته صادر کړي. په بل کال د وخت حکومت د لاجورد لارې د پرانستو اعلان وکړ چې د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه ترمن تجارتي لارې پرانستل شي. د اقتصادي چارو کارپو او د پانتون استاد تاج محمد تلاش وړاندیز کوي چې اوسنی چارواکي هم باید په متبادلو لارو غور وکړي.
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلف و آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
له شغلی تلاش سره د اقتصادي چارو کارپو آسر خشافیزی لدی ارخم نظر دی چې د افغانستان او پاکستان تجارت د دواړو هیوادو لپاره ډیر ګټور دی. خوشاغلی حافظی وای چې یو هیواد د بل ځای نشینیواله
دا چې ځین خلک وای چې یو بدیل ورته پیدا کوو. زه په دې عقیده نه یم چې د جغرافیایي جبر بدل کو او منګ پاکستان پر ځای مثلا ازبکستان سره مناسبه ټینګ کو. هغه ځانته خصوصیتونه لري، مزیتونه لري، دا ځانته لري.
د دغو ځانګړو خصوصیاتو په اړه شاغلی حافظی زیاتوي
موږ ورته شایان دی بل هیواد څخه وارد کړو. دا نشته یوازې هندوستان نی لري هغه شایان چې د هندوستان مال هم کچیر د چابهار څخه راشي هغه ډیر ګران تمامیږي او وخت پکې ډیر تیریږي. او هغه بیا د مزکی له لارې د واګې د بندر څخه کولی شي افغانستان ته راشي.
پاکستان له خپل خاوري د هندي ترانزیت مالونو له تیرېدو سره مخالفت کوي. کنډا لارې د افغانستان لپاره ډیر لنډ ده. له تورخم تر واګې پورې واټن 260 کیلومتر دی. او سوال ده چې له پاکستان سره د افغانستان تجارتي روابط څرنګه شکې دی. په کابل کې میشت د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش د دوړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کمیسون ته جوړېدو وړاندیز کوي.
کچېری یو ګډ اقتصادي او سیاسي او نظامی کمیسون جوړ شي هم د پاکستان لخوا هم د افغانستان لخوا او دا ټول مسائل وخت فوقتن سیړي او عاجل پریکړې پکوي. دا به ډیر ګټور تمام شي. کمیسون دی یوی ام د اقتصاد آباد سیړي، ام د سیاست سیړي، ام د نظامی سیړي، ام د استخباراتي سیړي خو عاجل د اجرات پکوي او ښه قوي صلاحیتونه او مسولیتونه دي د کمیسون ته ورکړل سي. هم د افغانستان د خوانه هم د پاکستان د خوانه چې یو ګډ کمیسون وي زه فکر کوم چې ډیره د معاصر العربی وي.
نوې ټیلای د پاکستان لاري لا افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د مزکی لاري تجارت ته هلمن نه دي. نو سره لدی شي په کابل کې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني سش کالې د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار بندر د پراختیا لپاره لسکلن تړون لاسلیک کړ او شمنه وکړه چې 320 میلیونه ډالر به هلته پانګونه وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو د هوا په سړې دوسره د هوا د ککړتیا لزیتې دوه شکایت لري. دوی ازادي رادیو ته ویل کسم د ژمي موسم لا نه دی پیل شوی خو هوا تر پخوا ککړه شوې ده. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي موسم د نګدې کېدو او د هوا د سړېدو په درشل کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د سړن توکو په ځانګړي ډول د اوبلن غاز د بیلې لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي سکهال د دوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سړن توکو په اوسنۍ بیان شي کولای چې خپل کورونه تاوده وساتي او یا هم د پخلي لپاره غاز وکاروي. شاغه چې د کندز ولایت اوسیدونکو او پر یوې پخې معلول دی وایي چې د ژمي پر رسیدو او د سون توکو د بیې په لوړېدو سره د اندېښنې زیاتې شوې دي.
لرګي قیمت شوي، ګاز قیمت شوي. مخکې یو کیلو ګاز به د 250 تر 550 افغانۍ وو خو اوس پیتو افغانیو ته رسیدلې. همدا ستونزې دي. بل لویه کورنۍ لرم، ورځ په ورځ محالات خرابېږي.
مصطفی چې د کابل ښار اوسیدونکی دی، د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د لوړې بیې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
کاروبار نیست،
کاروبار نشته. ژمی هم راغی، یعنی د غریب لپاره مرګ راغی. ګاز هم قیمته شوی دی. ویریږو چې په راتلونکو ورځو کې به نور هم لوړ شي. لرګي خو بیخي اخیستل کېدی نشي. حیران چې دا ژمی به څنګه د دې اقتصادي ستونزو سره تیر کړو.
تر دې مخکې هم یو شمېر د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سون لرګیو له لوړې بیې شکایت کړی و او ویلی و چې سږ کال د بلوتو لرګیو د یو خروار بیا د 10,000 څخه تر 12,000 افغانیو رسیدلې ده. پکتیا د هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د کابل او نورو ولایتونو لپاره د ژمي د اړتیا وړ لرګي برابروي. خو د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د طالبانو حکومت له ځنګلونو د لرګیو انتقال منع کړی دی، چې له همدې امله بیې لوړې شوې دي. فهم چې د دې ولایت یو اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل.
پکتیا خلکو چې دی د سون موادو له اړخه په ډیر مشکلاتو سره مخ. دلته ګاز مخکې په 15 او 16 روپۍ و، اوس 50 افغانۍ رسیدلې فی کیلو. او لرګي مخکې په 6,000 خروار، اما اوس خروار د لرګي په 2,000 11,000 د 10,000 نه پورته د قیمتونه. او همدا اوس هم ډیری خلک دي چې په خپل کورو کې د بې وسۍ له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته اور بل کړي او خپل کوټه ور باندې ګرم کړي.
دوی له طالبانو غواړي چې د سون توکو د بایو د کنټرول په برخه کې توجه وکړي او دا ستونزه حل کړي. په کابل کې د اوبلن ګاز یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې له 4 ورځو راهیسې د ګاز بیې لوړې شوې دي. له دې ډلې عبدالمنصور ازادي راډیو ته وویل.
ګازونه ډېر بشپږ پېچکې شوی دی، خو ژمی چې کېږي ګاز کم هم کېږي او د خلکو مصرف هم ډېر کېږي. خو خلکو پیسې هم نه لري دومره، خو ګاز هم لږ پېچک شوی دی اوس.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان له جدي ناورینونو سره مخ شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې له هرو 4 کورنیو څخه یوه کورنۍ نشي کولای چې د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د نورو ستونزو تر څنګ د سون توکو د بیې لوړېدل هم د خلکو لپاره یوه مهمه اندېښنه ده. وروستیو کلونو کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید له امله ډیری خلک نشي کولای چې د ژمي لپاره خپل اړین سون توکي برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورورا، ټولو ازادي ورادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکی یم، تماس نیول. ورورا غواړم مې غواړم چې دا کومه ناوې ده کارکوونکي مې شکایت دغه دی. ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي و مسازو ته یوه دوه ټایري دي صاحب، اوه متره سړک دی. ورورا دا شل کال مشکل حال ولن نه دي صاحب، پر موږ مظلومو خلکو باندې ظلم ستم راخستی دی. ورورا اولیو دیوالونو مزیکی را خراج کړی صاحب، درخت را وښول دیوالونو چپا کړل. نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري، او کومندانۍ ته ورځو شکایت مو نه اوریدل کیږي. او صاحب ظلم ستم او حل او ترسل در سره کیږي. دا څه ظلم روانه ده ولې دی وس؟ دا مې شکایت ته ټول اوریدونکي دغه وسې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شنه ګړم چې بند شي، ولې زموږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې. داسې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسی ویل کېدلی. بیا له طالبان سره دا غوښتنه لرم چې داسې یو پروګرام او د غورته جوړ کې شی ورته معرفي کې چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کې چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه ښه نظر دی.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه.